پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجی شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. نن په کابل کې د دهقان جشن دی. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سبا د ژمي له رخصتیو وروسته ښوونځي پرانیستل کیږي، او په زیمبابوې کې د افغانستان او ایرلند لوبه کرکټ لوبه ده چې ګټونکی به یې نړیوال جام ته وځي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راړوم. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
دا افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې دننه وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی وکړ، او د اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازی وروغواړي او ښایي یو شپه نور اقدامات هم وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت یاد قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې دننه ترسره شي. نوموړي دا څرګندونه د پنځشنبه پورس په هرات کې د خپل وژل شوي زوی میرویس صادق د تلین په مناسبت غونډه ته وکړي. تر دې مخکې اسماعیل خان په هرات کې په یو بله غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي و چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي له جهادي مشرانو سره دې خبرو اترو ته کښېني. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کړی او ویلي و چې جهادي مشران د خبرو اترو غوښتونکي وي په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د ښاغلي اتمر د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر د ډېر ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې لا پراخه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی لاتا محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اساق راهګزر ته د بلخ د والی په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د ډیموکراسۍ د روغوالي د ادارو د لا زیاتې پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو د هواري او د انتخاباتو لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره دا اروپایي ټولنې مشان وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازي وروغواړي او ښایي یو شمېر نور اقدامات هم د روسیې پر ضد وکړي. دوی وایي دې نتیجې ته رسیدلي چې ډېر احتمال روسیه په انګلستان کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو مسؤوله ده. اروپایي مشان دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیا صدر اعظم تیریزا مې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ په وړاندې د یو موټ کېدو غوښتنه وکړه. په بروکسل کې له اروپایي ټولنې د مشرانو له غونډې وروسته اروپایي مشرانو ویل که اروپایي ټولنه او د دې ټولنې ځینې غړي هیوادونه به نور انتقام اخیستونکي اقدامات هم غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ملي امنیت د وسنی سلاکار مکماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن ټاکي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر ویل بولتن به د اپریل له 9 نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیل کړي. 55 کلن مکماستر چې په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې خرابې شوې پلان لري چې په دې اوړي کې تقاعد واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورنۍ لګښتونو زیات کړي او حکومت به د رواني اونۍ په پای کې له پارچاویدو راوګرځي. د 1.3 ټریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو لخوا تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. پا په افغانستان کې لا هم ګڼ شونځي تړلې دي، خو حکومت ژمنه کوي چې سږ کال به د بندو مکتبونو دروازې بیرته کړي. وړاندې به په دې اړه واوري. هڅه کوو چې په کابل کې مو د دهقان جشن ته ورولو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې حال به په خبرونه کې شیبه په شیبه درکړو. دا لوبه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه که یې وګټي نړیوال جام ته لاره کوي. د حقیقت سره پروګرام هم لرو او پکې د سولې په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره غږېدلی یو. د افغانستان معارف وزارت وایي چې سبا شنبه د حمل څلورمه نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په 1492 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي جذب کړي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې که د معارف وزارت د بنسټونو د قوي کولو او معارف جوړولو پر لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هېواد لپاره ګټور وي. له کابل نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو. بله،
نوی تعلیمی کال سبا د شنبه په ورځ به په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د معارف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوي تعلیمي کال د تیاریو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې معارف وزارت په پام کې لري چې په 1492 لمریز کال کې به 1,000,000 ډیر نوي زده کوونکي جذب کړي. ښاغلي حقمل همداراز وویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه ښوونځي سبا د میلیونونو زده کوونکو قربانه وي. نوموړي وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کېږي، او څومره ډېر چې له موږ نه تقاضا د تعلیمي خدماتو کېږي هغه به ورته فراهم کوو. د دې ټولو تر څنګ زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي، او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړي ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې تر څنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال پخوا زموږ د معارف خدمات او کړنې پراخیږي.
دی وایي د معارف وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 1,000 نوي ښوونکو د استخدام تر څنګ له 500,000,000 جلدو څخه ډېر درسي کتابونه چاپ او په ښوونځیو کې به وویشل شي. ښاغلي حقمل د تړل شویو ښوونځیو ته په اشارې سره وویل چې په تیر کال کې به ټول افغانستان کې 1,050 ښوونځي تړل شوي، او هیله مندي شته چې په روان کال کې به دا شمېره راټیټه او زیات شمېر ښوونځي به د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. ده همداراز وویل چې د افغانستان ښوونیز سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بې پري بهیر دی، او هیڅوک نشي کولای چې له دې سیاسي او پوځي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني 1492 لمریز کال له معارف او د ملاتړ کال ونوموه. د افغانستان د معارف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هېواد په بېلابېلو سیمو کې ډېری زده کوونکي د ښوونځیو د تعمیرینو، درسي کتابونو او د مسلکي ښوونکو له نه موجودیت شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د معارف وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معارف جوړولو لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هېواد لپاره ګټور وي. دی وایي
زه امیدوارم سږ کال کې د معارف وزارت د پوهنې وزارت وتوانی شي چې د معارف دپاره د مکتبونو د جوړولو دپاره په معارف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو دپاره او د زده کوونکو دپاره ښه اقدامات وکړي، تر څو چې د موږ شاګردان وتوانی شي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل صنفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
خاغلی حارث همداشان بی سوادی د افغانستان د خلکو یو لوی ستونزه او غلی دښمن یاد کړ، او له معرف وزارت یې غوښتنه وکړه چې د ښوونې او روزنې د کیفیت د ښه کېدو هدف باید خپلې حلې ځلې تیزې کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې تیر کال تر زرو ډېر ښوونځي په ناامنه سیمو کې تړلي وو، او د افغانستان د پوهنې وزارت ژمنه کوي چې روان کال به یې لویه برخه چې مکتبونه چې تړلی دي بیرته پرانیزي. د معارف په برخه کې یو بل مشکل دار دی چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې مکتبونه نشته. له هغو ولایتونو کې چې هلته د ښوونځیو شمیر کم دی او یا ودانۍ نه لري یو هم نورستان دی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په 13 کالو کې د خونځي ودانی او جوړولو ته پام نه دی شوی. اوس هم زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د منډول ولسوالۍ یو تن خونکي ازادي راډیو ته وویل،
زما نوم د محمد شود ده، تعمیرات بالکل موجود نه لري، موږ سبقونه خایو او څه مسجدونه کې او اون لاندې سایه کې او داسې به مناسب ځایونه کې سبقونه خایو موږ او خلک په جمع ماشومان لپاره موږ د خبرې اترې کوي، ځکه چې ماشومان په عزت کې داسې ځایونه کې کښېنوئ تاسو لازمي جوړ شي او سهولت پیدا شي.
مولوی تاج محمد وایي د ښوونځي او د ودانیو نشتوالي په وجه ښوونکي او زده کوونکي دواړه ستونزو سره مخ دي.
اکثر ماشومان په جماعتونو کې او ونې لاندې بوټي لاندې هسې یو اوار ګونی ځای یا چمن یا مغه ځای کې شاګردان سبقونه وایي.
هغه وایي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه زده کوونکي په سمه توګه درسونه نشي زده کولی.
ښه ځای نشوالي په وجه ماشومانو ذهنونه او فکرونه او توجه ډېر خراب شوي دي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول ولایت کې 211 ښوونځي لري چې ډیری ودانۍ نه لري او دوی له مرکزی حکومت د ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي.
صرف 25 بابا تعمیر لري، ودانۍ لري، هغه هم نیمایي تخریب شوی دی. طبیعي او غیر طبیعي مشکلات په اساس باندې هغه هم قابل ترمیم دي. نور چې دی 112 مکاتب تر اوسه پورې اصلا ودانۍ نه لري، تعمیر نه لري.
د هیواد په یخو سیمو کې په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیل زنګ وهل کیږي چې د نورستان په څیر لري پرتو او د دولت له پامه غورځېدلو ولایتونو کې په بیا هم زده کوونکي د شین اسمان لاندې او د سرپنا نشتوالي حالات کې خپلو درسونو ویلو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو اوریدل شي. کابل ته ورته هلته نن د دهقان جشن دی. د دې جشن له سیمې د ازادي رادیو خبریال حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، څنګه جشن څنګه روان دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بلې، څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کابل بادام باغ سیمه کې د دهقان میله، دهقان جشن روان دی. همدا اوس همدلته په دغه د بادام باغ سیمه کې کوم ځای کې چې دغه جشن مراسم ترتیب شوي دي، همدلته یې ما کنسرټونه روان دي او ځوانان پیغلې دي ټول راغلي دي او ځوانان اترونه کوي او همداراز دهقانانو د شاوخوا 230 کورتو کې چې د زراعت وزارت د ویان په خبره شاوخوا 230 کورتو کې د خانانو هم خپل توکي دوی نندارۍ ته ایښي دي او همداراز صنعتکارانو دوی خپل توکي دلته نندارۍ ته ایښي دي او فضا ډېره صمیمي ده او کورنۍ مخصوصا د نورو یعنی د تېرې ورځې په نسبت باندې نن کورنۍ ډېرې تر سترګو کېږي. فامیلونه راځي دلته خیمو ته ورځي، له خپل توکو لیدنه کوي او عایم خي او همداراز یعنی فضا د خوښۍ فضا ده. او بل توپیر په دې کې د زراعت وزارت خبره څرګندي د دهقان په جشن کې دا دی چې دوی وایي چې مونږ دغه کوم توکي چې افغان دي حقي نو دلته نندارې ته ایښي دي. د دوی لپاره د بازار موندنې په برخه کې ځینې بهرني هېوادونه هم دې ته اوس لیوالتیا ښیي، یعنی راغلي راځي او دغه توکي ګوري او د دې د اخیستلو یا افغان صنعتکارانو سره د دوی د توکو نه د استفادې لپاره تړونونه لاسلیک کوي چې یو یا مهم یادوي چې هند علاقمندي ښودلې ځینې توکي دوی راځي لیدنه ته کوي او همداراز علاقمندي ښودلې چې هغوی وپېري او همداراز یو بله خبر دا چې چارواکي هم تر سترګو کېږي، یعنې د ولسي جرګې وکیلان، عام خلک ټول په دوستانه فضا کې دلته راغلي دي له کوم ویری او دار پرتا او په خوخه کې دغه جشن مانځي.
بله، پر دې سپتا سو هنت اشاره وکړه او البته تیرونه مو راپور درلو چې سعودي عربستان هم غواړي چې د افغانستان محصولات سشکل وپیری. تاسو مخکې د اتنونو او د سندرو او د موسیقي خبره وکړه، تاسو لکه چې کومه ګوشه کې ولاړی اسې، ځکه چې د اتن ژخو د ډول ژخو لری او دیدل کیش.
بله بس هغه آوازونه خو بیا پراتلونکو خبرونه کې هم واورو. تاسو ویل چې 210 غرفې هلته پرانیستې دي، له دغو غرفو خلق سودا هم اخلي او کنه تنه د ننداري لپاره دي؟
هو سودا
هم اخلي،
اکثره د غرفو سودا هم دلته خو چې د کوم غرفو کې اکثریت یو مطلق افغاني توکي دي، او چې سره خبرې وکړي دي خلکو سره، یو خود ضرورت هغه توکي دلته موجود دي، یعنی او په ارزانه قیمت هم دوی ورکوي. او بل مسله دا ده چې خواله کیدا چې د توکي افغاني دي، او خلک هغه مینې له مخې چې د کورنیو تولیداتو سره لري او یا د کورنیو تولیداتو د رشت لپاره دوی راضي، نه یوازې دا چې لیدنه کوي، بلکې او زه یې ګورم چې د خلکو کورنیو سره هغه ورته رشته دي، یعنی مختلف
تو کرانی سین بلسی ورته. مننه حدیث پردیس د کابل د بادامباخ د جشن حال حدیث پردیس درکوه. البته مخکې تر دې چې یو نړیواله موضوع واخلو او بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو، د کرکټ حال بدر کړم. د آیرلند او افغانستان ترمن د کرکټ یو ورځنی لوبه په زیمبابوې کې روانه ده. آیرلند تاس یا پچا ګټلې ده او بیټنګ یې پیل کړی دی. تر اوسه پورې په 4.2 ورونو کې آیرلند 14 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی یې له لاسه نه دی ورکړی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د روسیې لپاره خپل استازی بیرته رابللی دی. دې ټولنې دا ګام وروسته تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسی جاسوس په مسمومولو کې لاس لري. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همدا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب، اروپایي ټولنې د خپلې دې پریکړې په اړه چې خپل استازی له ماسکو بیرته راوغواړي څه توضیح ورکړې ده؟
مننه شیبر صاحب. د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپلې غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه، ویل چې نه یوازې دا چې خپل استازی بل ماسکو نه راغواړي، بلکې د روسیې خلاف پر نورو اقداماتو هم غور کوي. البته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، برتانیې وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه پخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي، او په دې خاطر د برتانیې او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماټیک بحران رامنځته شوی. برتانیې درویشت روسی ډیپلوماټان وستي، او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو. اوس مسأله تقریبا د اروپایي ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده، ځکه برتانیې صدر اعظم شیبر صاحب وښودل چې اروپایي ټولنه باید یو ګډ دریس ولري او موږ باید د روسیې پر وړاندې خپل یووالی په دې موضوع کې څرګند کړو.
البته بریتانیا هغه هیواد دی چې له اروپایي ټولنې د وتلو په حال کې ده، نو څرنګه آیا ټول اروپایي هیوادونه د بریتانیا د دریس ملاتړ کوي؟
مخکخ ټول اروپایي هیوادونه لکه جرمني، اسکندنوي هیوادونه، نور دا ټول د برتانیې تر شا ولاړ دي. مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت دی چې موږ باید خپل د دوی په اصطلاح یونیټي یا یووالی شوکو او څرګند کړو. اما ځینې هیوادونه لکه څنګه تاسو ویل شبر شپ شته دي، لکه سلوواکیا دا یو څنور هیوادونه چې هغه وی چې که د روسیې خلاف اقدامات کوي په عین حال کې باید موږ خپل هیوادونه باید له روسیې سره روابط هم تر هغه کچه خراب نه کړو چې د برتانیې او د روسیې ترمنځ دي.
مننه رضوان مرادو چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکول چې اروپای ټولنې د روسیې لپاره خپل اساس بیرته رابلل دی. لا یوې خبرتیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو او د کرکټ حال هم درکو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په زیمبابوې کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د لوبې 5 اوورونه بشپړ شول. د دې 5 اووره لوبې په ترڅ کې تر اوسه پورې ایرلند 45 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تیر لمریز کال د دغه هیواد تولیدات او صادرات ډیر او د بودیجې لګښت د تیرو کلونو په پرتله لوړ و. دا وزارت وایي افغانستان په 1996 لمریز کال کې 50% اقتصادي وده لرله او بخشې 15% اقتصادي وده لرله او دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده نږدې 3% ته رسیدلې ده. بخښنه غواړم 0.5% اقتصادي وده لرله او اوس 3% ته رسیدلې ده وده. هم خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی بلکې اقتصاد د خرابېدو په لورې تللی دی. یوسف خان زادران په دې اړه په 2016 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په دې تفصیلي راپور کې کتنه کوي.
د محصولاتو او تولیداتو لوړول د خصوصي سکتور څخه ملاتړ د بودیجې لوړ لګښت او د صادراتو ډیرول هغه څه یادېږي چې د افغان چارواکو په باور تیر کال دغه هیواد اقتصادي ودې میلان لوړ ساتلی دی. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل دغو کارونو ته په کتو وروستۍ شمېرې ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده نږدې 3% ته رسیدلې ده. لانی کمرغا په تیر شوی کال کې یعنی په 1996 مریض کال کې موږ د 1995 کال په پرتله د 0.5% اقتصادي وده شاهدان وو. نو زموږ اقتصاد د تیر کال په پرتله په خزای کې ده. د خپل خې چې اقتصادي وضعیت ورو خښوي او میلان د زیاتېدو لوري ته ده.
د دې ترڅنګ د سیمې د ځینو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانسته ټاپي او ځینو نورو پروژو ته کار چې افغانستان ته د منځني او جنوبي اسیا ترمنځ د پله حیثیت ورکوي هغه څه یادېږي چې د اقتصاد وزارت په باور تیر کال ورته ډیر کار شوی دی. دغه ټولو کارونو ته په کتو د بېوزلۍ لوړه کچه، بیکاري، د وارداتو لوړه اندازه او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمیدل د اقتصاد وزارت دعوی ده چې تیر کال افغانستان اقتصادي وده لرله ننګوي. لکه په دې باور دي چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو ادعا باید هغه وخوشي چې د خلکو ژوند بدلون ومومي.
زما نوم احمد فرید دی، د سیاحتي شرکت یو مدیر یم. تیر شوي کال کې ټول کارونه د هر طرف نه ډېر تاثیر لرلو، ډېر خراب شوي دي.
والا دا خو د حکومت خبر ده چې وایي چې اقتصاد په مخ پر وړاندې ځي او د خلکو اقتصاد پورته کوي. زما خپل شخصي او د نورو خلکو نظر سره کوم چې وینم د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفېږي، تر دې انده چې بعض خلک خپل شخصي غټ کاروبار ډېر کوچنی کوي.
د مالی وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته وویل که په افغانستان کې پروژې بشپړ شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي او په خلکو پانګونه وشي، د خلکو په اقتصادي وضعیت کې هم بدلون راتلونکی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینه پال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټاپي اقتصادي پروژې پرانستان، د کاسا زر ټو ټاپ، یوې لارې او یو کمربند پروژې، د ریل پټلیو غځول او د چابهار بندر څخه استفاده د هیواد ښه اقتصاد ته رسوي چې تیر کال ورته د پام وړ کارونه شوي دي.
اقتصاد په برخه کې ګوري موږ له یو هیواد او له یوې لارې محدودیت خلاص ومن متعدد لارې خلاص کړلې. موږ له ازبکستان او آذربایجان سره هوایی کوریډور پرانستی، زمون پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډیر زیات چټوالی راغلی دی. هیوادونو سره شمدا اوس د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره موږ د کار پیل کړی دی.
افغان چارواکي وایي کرنیز محصولات، صنعتي تولیدات او د خدماتو برخه هغه سکتورونه دي چې تیر کال یې کورنی عواید لوړ کړي وو، خو د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول نشتون، ناامني، اداري فساد، جرمي اقتصاد چې قانوني اقتصادي وده اغیزمنوي او د هیواد څخه د ځینو پانګوالو تېښته بیا هغه څه یادېږي چې د ولسي جرګې د غړي فاطمې عزیز په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی. دا وایي موږ ولیدل چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې تیر کال هم زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ و. په دې برخه کې فساد او ناامني اوس هم محاکمه ده. موږ ولیدل چې خلک یوې خولې ډوډۍ ته ځوري.
جوړیږي او کله چې امنیت نه وي نه څوک سوداګری کوي او نه اقتصاد ښه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ مسول میر سید سیدی ازادي راډیو ته ویل تیر کال د افغانستان صادرات د 250 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې وو، په داس حال کې چې واردات یې 1 میلیارد ډالرو ته رسیدل. د حکومت ادعا او د اقتصاد په برخه کې شته ستونزو او د خلکو شکایتونو ته پکتو د اقتصادي چارو کارپوهان په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد ته په کوم نظر ګوري. د بانکي سکتور یو مسول روح الله اوریاخیل وایي ځینې داسې اقدامات شوي چې په اوږده مهال کې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی شي.
زه د اوس په دغه کال تیر سو زه په ده کې ډېر خوشبینه یم، د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساعد شوي بیرته د خلکو په ژوند کې بیرته یو نوښت راغلی دی. درې کالو دوی زحمت وایسته سترغو هغه د څوارلس کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
دی وایي د افغانستان اقتصاد په تیر کې تر ډېره غیر واقعي و او تر هغې چې زیربنایي کارونه بشپړیږي ښایي هم خلک په خپل ورځني ژوند کې ډېر تغییرات ونه ګوري. د ښاغلي اوریاخیل په وینا د یو پرمختللي هیواد لپاره پیاوړی اقتصاد خورا مهم دی چې دغو هدف ته درسیدو لپاره افغان حکومت کولی شي د جغرافیایي موقعیت څخه د استفادې ترڅنګ پیاوړي اقتصادي پروګرامونه عملي کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
څاروی در په یاد شو. څاروی هغه شی دی چې د کروندو پر سر د مرغانو د شړلو لپاره په پټیو کې ولاړ وي. اسمت څاروان مو په دې راپور کې په جاپان کې له روباتیک څاروي خبروي.
په جاپان کې د کوش په شان له ځینو ځناورو څخه د کاروندو د ساتنې لپاره روباتیک لیوه جوړ شوی دی. دا لیوه وزمه روباټونه ډارونکي داړي او د لیوه په شان سرې سترګې او پوستکی لري او وحشي حیوانات نه پرېږدي چې کاروندو ته داخل شي. جاپاني ساینس پوهانو د تیر کال په دوبی کې دا لیوان وازمویل. دا روباتیک لیوان شل انچه لوړوالی لري او کله چې نور حیوانات ورنږدې شي کولی وهي. د لیوه په بیټری چلیږي او بیټری د لمر په انرژي چارجی شي. د لیوه د انګولا یا کولو ډول بدلیدای شي ځکه چې څو ډوله کولی پکې ثبت کړای شوي دي. د هر لیوه روباټ بیه 15,000 ډالر ټاکل شوې ده. په جاپان کې ځینې وحشي ځناور کاروندو ته زیات زیان اړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شبس خان زینو خل نه در خوست ولایت نه در شکوت ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دې ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي، په یوه جذبه سره ټینګار وکړي، یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندي راشلل کېږي باید دغه ځواب نیک ځوانان وایي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد اسلامی رما د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زاره دفاع وزیر دا خبر ډیر خوشاله شو دی وايي د افغان سرحدي ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري، باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. زما پیغام هغه سرحدي ځواکو ته دا چې پر کوم انتخاب د توغندوی راځي دویم باید بینس له جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ تیز پټماس کې شړلی خبر کوم. د دولتاباد ولسوالۍ د خوت راوتلی د شیرنتاګا ولسوالۍ عمر بسات ته د استانی تر راوتلی د چون تر راوتلی د جنگ دای ساته. ما د طالبان د مسترګي په لار کې چې دی یو مسافر جواب و یو ورپند او چې دا د متباته په مول ډګر د افغان اسلام په ولي کتلې باندې په خپل پوری کړنه و دا آی نظر غلین پاکستانی کې په زړه سم کې مېره ولې دي بیر مسلمانان غلې دي چې ما شام راو د ورځې راو دي په رښتو په کراچي کې د شپې واسه دی و هغه څنګه غواړو چې هغه ته دا څنګه غواړي چې هغه نه خو چې د میراو ته مل ما شر ورځ به نو موږ نه دلې دي چې هغه بس څنګه خدمت تغیر نه ده چې دا غرسن به سره ما یا تاسو هم بس کې تاسو هم خدای ته وګورئ تاسو هم مسلمانان اوس باندې نو پدیره کیبه په وجه زه په لختي منافه خدایبانه تاسو ته بالا مستو وايي ګریوان نو سره لېږي چې دا عملیاتو څخه سره سي ساي او خيصه د فاریاب د ولایت څخه سره پټه ماشک. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځني صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. کرکټ ته مخه کوو. په زیمبابوې کې د آیرلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه په وو ورونو کې آیرلند څلرویشت منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په چای اټاس نن د لوبې تر پیلېدو مخکې آیرلند وګاټه او بیټنګ یې پیل کړو. د افغانستان له لوري تر اوسه پورې یوازې دوو بالرانو بالنګ کړی دی. مجیب الرحمن زادران په 3.2 ورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې ورکړې دي او دولت زادران په 4 ورونو کې 10 منډې ورکړې دي. د افغانستان لوبه دغه شېبه روانه ده. وړاندې بیا هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انسخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په ورستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوي والي ته د بلخ ولایت د چارو له سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چارې نوی والی محمد اسحاق راهګزر ته وسپارل شوی. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته به وایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلیو. د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره مو د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړی ده. په ورستیو کې د طالبانو لخوا یو خبر خپور شو په هغه کې وویل چې دوی د ته چمتو دي چې له امریکایانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. خو د افغانستان جمهور رئیس په فبروري په 28مه د کابل پروسی په دوهمه نړیواله غونډه کې طالبانو ته یو شمیر تسهیلات وړاندې کړل او ویل چې د دوی ګوند په رسمیت وپیژني. د یو ګوند په صفت، د سیاسي ګوند په صفت باندې په کابل کې دوی کولای شي چې دفتر پرانیزي، د دوی زندانیان به خوشی کړي او یو شمیر نور وړاندیزونه ورته وکړل چې تر دې دمه هم طالبانو دې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلې. په دې خبرونه کې د افغانستان دننه د اداري فساد په اړه چې په تیر کال کې اداري فساد سره مبارزه څرنګه وشوه یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
د 1990 کال په لومړی ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپي او آنلاین رسنیو پام راړولې ده. په دې برید کې څه باندې 10 کسان ووژل شول. واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي چې دا د هغه ورځ تر بلې زیاتیدونکو حملو تر ټولو ورسته یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوې دي. د رسپانې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جمعتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي د دغه ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي، ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق اچول دي. خو د دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبې ورځ برید غندلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جورنال رسپانې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت درلې یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. تور اسپانی په لیکنه کې راغلی چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې جوړې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلی چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 15 میلیارد ډالر ته رسیږي. په مقاله لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډیر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چیرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو پر رسیدو کې مرسته کولای شي. د مقاله لیکونکي په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابت کړي، هغه څه چې د واشنگتن له هدفونه دي. فارن افیرز هم درز لیکلي چې طالبان د اړتیا لري تو باور وکړي چې له واشنگتن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې سره تیریږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په زیمبابوې کې د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ د 500 ورونو لوبه روانه ده. ایرلند په 8.4 ورونو کې 1 منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. د افغانستان له لوري دولت ساتران پالنګ ته ولاړ دی او مجیب الرحمن دولت زادران په 4.5 ورونو کې 19 منډې ورکړې دي او مجیب الرحمن په 4 ورونو کې 14 منډې ورکړې دي. د آیرلند لوري سټرلینګ شل منډي جوړې کړې دي. سټرلینګ د افغانستان سره په خوا هم په لوبو کې شل وبېتلې دي. د افغانستان لپاره دا خطرناک بیټسمن دی. که چېرته افغان لوبغاړي اوس هم د وکټه ژر تر ژره واخلي نو په آیرلند باندې به فشار راشي. دا لوبه د افغانستان او آیرلند لپاره ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې د دې لوبې ګټونکی به په 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې یو رسنی نړیوال جام ته لار کوي. تر اوسه پورې زیمبابوې او بخشې کوربه زیمبابوې پرون بایلو ده. تر اوسه پورې ویسټ انډیز توانېدلې دی چې دغه جام ته لار وکړي او یو بل ټیم به ورته انتخابي شي چې هغه د نن لوبې نتیجه ده. نو دا لوبه بیا هم د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې که افغانانو دا لوبه وګټل نو نړیوال جام ته به لار وکړي. وړاندې په دې خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلی و چې د دوی نظر څه دی، آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده او کنه ده، که څه هم د روان لمریز کال له پیله تر د نن پورې او د کال تر پیلېدو مخکې هم د سولې په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او ډېر افغانان ورته هیله لري چې سږ کال به د سولې په برخه کې پرمختګ وشي. خو اوس پر شو په افغانستان کې اداري فساد ته د افغانستان جمهور ریاست وایي په 1961 مریض کال کې د فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات شوي او یو شمېر عاملان محکمو ته راکشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دغه کال کې د فساد 2902 دوسیې بررسي کړې دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت په 1961 مریض کال کې د فساد ضد مبارزه کې سم بریالی نه وو. بلخوا ځینې عام خلک د فساد پر ضد مبارزې په څرنګوالي انتقاد کوي او ځینې په دې برخه کې د حکومت لا سراوړ نستای. په دې اړه تفصیلي راپور له کابل خان محمد اسین وړاندې کوي.
مایات قضایی ریاست محکمې ابتدایي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري
د افغان حکومت له حسو او د نړیوال ټولنې لټینګار سره سره په افغانستان کې اداري فساد په 1398 لمریز کال کې د ویستونځ په توګه پاتې او حکومت پکې ونه توانید چې لمنځه یوسي. خو افغان حکومت وای په دغه کال کې د اداري فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در عمل اقدامات مهمی را انجام دادیم. شفافیت در بودجه
مونږ په عمل کې مهم اقدامات کړی دي. لدې جمله د شپږ نویم کال په بودیجه کې شفافیت، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژي جوړول چې تمرکز یې په وزارتونو دی چې ډیر مصرف او ډیر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه اداره په 1961 لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد 2902 ته رسیدګي وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې په اساس یې په سلګونو کسان محکمو ته ورپېژندل شوي دي.
از مجموع بیش از 2800 قضیه که در یک سال مالی سیز است.
ل 2800 قضیه څخه چې پښپګنوی مالی کال کې د لوی څانوالۍ لوخا ورته رسیدګي شوی، 440 د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزه عدلي او قضایي مرکز پورې اړه لرله، چې لنی کمرغه دغه مرکز اختصاصي څانوالۍ هم توانیدلی په دقت او غوڅ توګه په حق له دندې پر مخ بوزي.
دی وی د دې لامل میلیونونه ډالر او سبان دی 1,500,000,000 افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانه ته سپارل شوې دی. خاغلی رسولی وی د فساد اکثر عاملین د عامه خدمتونو او د پوځي او ملکی برخو لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي دي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد پر ضد د مبارزې یوه برخه ده چې په شپږنویم لمریز کال کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون د حکومت یو شمیر لوړپوړي کسان په علني توګه محاکمه کړي او د سزا حکم یې ورراوړولی دی. په ورته وخت کې د فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي په شپږنویم لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډیر کارونه شوي چې په ترس کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری وایي
در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارتخانه پیدا شد.
پر روان کال کی پا اکثر وزارتون که سرغروانی کشف او ضبط شوی چی شاوخوا 15 دش بیلا بیل اداری پکی شمیلی دی. هم دارنگه در اویا دولتی او غیر دولتی در رو ملکتون ارزول شوی او راپور د حکومت مشرتابه او زینو سرغروانی لوی سنوالی توران شوی دی.
خاغلی فخری منی چې په شپږنویم لمریز کال کې امنیتی او سیاسي ستونزې لامل شوې چې دغه اداره ونه توانیږي چې له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ او د فساد پر ضد مبارزې ژمنې کړې دي. خاغلی غنی د شپږنویم لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتون انتقاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت د فساد د زړه په نامه یاد او په دغه وزارت کې د فساد په لمنځه وړلو تاکید وکړ. اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد د مبارزې له مسئلې کال تیریږي، دغه وزارت وی د فساد ډېرې دوسیې چې ځینې جنرالان هم پکې شامل دي لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دغه وزارت د پلټنې رئیس ضیا کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1949 کال کې 1,013 دوسیه وارزولې او د 231 مزنونو جنرالانو افسرانو ساتنمنانو سرتیرو او ملکی کارکوونکو په ګډون مو 1,015 دوسیه لوی څارنوال ته سپارلې دي.
خاغلی کوهستانی وایي په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې څو د پولیسو لیکې له مفسدینو پاکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتو د پایدار پراختیا اهدافو ته نه دی رسیدلی. د دغه راپور له مخې د پایدار پراختیا پروګرام د 193 هیوادونو لپاره 14 هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې باید تر 2030 میلادي کال پورې د بېوزلۍ له منځه تلل تضمین شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خوا تر دې په خپل یو کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په لیست کې ځای کړی و چې د سومالی، جنوبي سودان او سوری وروسته یې 15 امتیازونه اخیستي او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په 4 هیوادونو کې شمیرل شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نه دي. د دغه جرګې د مرکزی تفتیش د کمیسیون غړی محمد حسین فهیمی وایي اوس هم په هیواد کې د فساد لمن خپره ده.
مشکلات عمومی که از نظر فساد اداری
هغه عمومی ستونزی چی د فساد لامل په افغانستان کې شته حکومت یې پر وړاندې هڅې کړې، خو څرنګه چې فساد ژور او پراخ دی په هغه توګه چې انتظار کېده افغان حکومت یې پر وړاندې بریالی نه و. د بیلګې په توګه فساد په دولتي ادارو کې
په ورته وخت کې ځینې عام خلک هم په دولتي ادارو کې له رشوته شکایت کوي او په لمنځه وړلو کې حکومت کمزوری ګڼي. د کابل اوسیدونکی عبدالخالق وایي حکومت نه دی توانېدلی چې لوی لوی مفسدین محکمو ته وسپاري.
سږ کال دولت ونه توانېدو چې د فساد په برخه کې په صحیح شکل مبارزه وکړي، ځکه چې ټول اوس په فساد کې غرق او دا خپله یو ډېر بد عمل په جامعه کې منفي تاثیرات لري.
خو په ځینو حالاتو کې خلک د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان د حکومت مشران تورنوي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو او د اداري فساد د بشپړ اوره کولو ژمنې کړې دي. د فساد پر وړاندې جدي مبارزه له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنه ده. سوله دغه هیواد سره ټولې مرستې په سمه او شفافه توګه ولګېږي. خو ځینې کارپوهان وایي د جمهور رئیس ګر چاپیره ځینې کړۍ شته چې د فساد پر ضد د مبارزې خنډ کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل
مد ولس مشر په شاوخوا کې چې کومه حلقه موجوده ده هغوی چې اکثر کمیشن کران دي او خپله ولس مشر ویلی چې زه له تاسو نه غواړم چې ما د خبیثه حلقې څخه لرې وساتئ. مګر له بده مرغه نن کتلی کېږي چې د ولس مشر په شاوخوا کې هماغه حلقه ځای لري او د هغوی په فرمایش باندې د هغوی په خوښه باندې تقرر مومي.
که څه هم نوموړی په دغه کړۍ کې د شاملو کسانو په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې په مجموع کې حکومت نه دی توانېدلی چې له زورواکو سره محاسبه وکړي او یو ښه حکومت رامنځته کړي. افغان کارپوهان سپارښتنې کوي وایي حکومت هغه وخت له فساد سره جدي مبارزه کولی شي چې په ادارو کې ګمارنې د وړتیا له مخې ترسره او هغه مفسدین چې له قانونه تښتي محاکمه یې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
سلامونه. په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې شل ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغان حکومت ځای له امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید له افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزا اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس سټډیو ته رابلل. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر مننه ولر دی چې موږ ته وخت راکړو سو د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول ارزوئ؟
فرست آف تھینک یو فار هاوینگ می ان ټوډے اند فار دی اپورتونټی ټو سپیک ټو یور لسنرز.
لومړی مننه چې زموږ دلته راو بللم تر څو تاسو له اوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهمې یا کلیدي موضوع پیل کړې چې د سولې وړاندیز، روغه جوړه او د ستونزو له منځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا یې هرکلی شوی دی.
خپل سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
طالبان آر سایلنت، واټ ڈز اٹ مین؟
آی تھنک یو ہیڈ ہیو ٹو آسک.
دغه پوښتنه باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د دې چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښیي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
دا یو فکر او ګمان دی، خو په دې باید فکر وشي چې څه ویل شوي او څه باید رامنځته شي، او دا چې طالبان په سم ډول تصمیم ونیسي او د افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه د جګړو د ختمولو او ثبات لپاره د هغوی ترمنځ خبرو کولو ته اړتیا ده.
خو وسلوالو طالبانو د افغان حکومت په ځای له امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده، او په ډېرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that that is their preference.
پوهی گوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولې په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي، باید له هغوی وپوښتئ. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ، خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي.
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبان سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو، او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې بل افغان حکومت سره چې د هرې لارې کا هغه نظامی وي او یا هم بل لارې وي، موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله واوسي، خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
د 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. له دې وروسته د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځینې پوځي مرستې بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. که چېرې پاکستان همدې چلند ته دوام ورکړي، نو د امریکا بل اقدام به سوي.
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کېږي نه غواړم په اړه یې ډېرو معلوماتو ته ولاړ شم، خو دا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یوه برخه ده. موږ تر یو ځایه د همکاریو شاهد وو، خو دا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي. خو موږ د بېلابېلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینی ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته، او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي، خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیه، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
مهمه ده چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیه هم د کابل پروسی په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریځ په دې برخه کې څه ځای لري، په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم، او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنه نو طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
روسیا له یوې نیمې لسیزې روسیا او ایران د افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي، او روسیا هم له دې عمل اندېښمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوئ د روسیې په لاسوهنې یا مداخلې سره به د تروریزم په وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي؟
په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د هر بهرني هیواد مداخله باید د افغان حکومت په ملاتړ ترسره شي، خو تر کومه ځایه چې زه پوهېږم افغان حکومت روسیې یا ایران ته د دې اجازه نه ده ورکړې. موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلی چې وای امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسولیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسؤلیتونو نه اوږې خالی کړي.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکیل شي نو افغانستان به په یو دویمه سوریه بدل شي.
Well, Russia couldn't be involved here.
روسیا نشی کولای په دې کې داخله شي. تر کوم چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنکړي او زه هله من يم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونکړي.
دا نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ساسو پیغام ولرم که څه هم وړاندوینه دا ښیي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولی دی. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
Well, I know it's been a very painful year for many Afghans.
خو هیګم چې سخت کال بد افغانستان لپاره د ننګونو او تاریخوالي ډک کال وو. خو دا راتلونکي لپاره زموږ هله داده چې د سولې او کال ووسی. د دې هیواد خلک د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولای شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولای شي په یو آرام او د سولې سمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ د دې هیواد د خلکو لپاره لرو او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سے نوروز مبارک.
ټینک یو
ویری مچ. ټینک یو. تشکر.
مخ تور کری بیا مٹی ٹی ستر کے بیائی مختور کری یا مٹی ٹی ستر کے بیائی زباغ جنت سکڑم جے دوزخ دروازہ دا زباغ جنت سکڑم جے دوزخ دروازہ دا جے جانان پو کیوں سی گی ہم حقا سما کا بدا پتے پہے نیم مسجد کا بت خان دا پتے پہے نیم مسجد کا بت خان دار